بل دا چې د کورونې چارو وزارت وایي د کابل پر نوی ځان مرګ بریت سیړي کومېډل تر اوسه د دې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو تازه جزئیات دا دي چې 50 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. اکثری دینی عالمانو چې د میلاد النبی په مناسبت په یو غونډه کې راټول شوي وو. د کابل په سټوډیو کې به پات شو. هلته د ازادي راډیو د ویب سایټ د برخې مشر حسیب الله تلاش ناست دی. تلاش صاحب، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. خبرګونونه څه دي په سوشل میډیا کې، خصوصا د ازادي راډیو په فیسبوک او ټویټر
نورو چینلونو باندې؟ صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. د اورانوس د ودونو په سالون کې د تیر مخم د ځانمرګ بریت په اړه باندې باید ووایم چې موږ د ازادي راډیو اوریدونکو او د ویب او فیسبوک پاڼې لیدونکو ته د وروستیو جزئیاتو او د معلوماتو د ورکولو لپاره سیمې ته ورغلي وو، او له سیمې او هغو روغتونونو چې د دغه پیښې مړي او ټاپیان ور وړل شوي وو، او په ژوندۍ بڼه مو ویډیوګانې او معلومات خپاره کړل. په سیمه کې مو هم له عیني شاهدانو او له هغو کسانو سره خبرې درلودې چې د خپلو خپلوانو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د یو شمېر روغتونونو مخ ته راټول شوي وو. دغه راز د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه د دغه پیښې پر ژوندۍ ویډیوي راپورونو هم خلکو خپل غمرازي او نظریات او پوښتنې مطرح کړې وي. که څه هم شمېرې سلګونه کمنټونو ته رسیږي او لسګونه زره کسانو دغه ویډیوګانې لیدلې دي، خو زه به د ځینو کمنټونو ولولم. د دفاع وزارت پخوانی وایند ښاغلي دولت وزیري زموږ په دغه ویډیو باندې چې لایف سټریم وه یا هم په ژوندۍ بڼه خپرېدله، د سیمې څخه لیکلی دی چې نننۍ برید او د دې په څیر نور بریدونه په انسانیت بریدونه دي. دغه سی بریدونه یوازې د افغانستان دښمنان تر سره کوي. دغه سی بریدونه جواب یوازې د افغانستان د خلکو ملي والی دی. محمد شریف شیخانوال لیکلی دی چې دا کار د سولې دښمنانو کړی، چې هر چا کړی خو د افغانانو دښمن دی. دغه راز وکیل لودین بیا وایي چې د دوی په وینا سپی هم دغسې کار نه کوي، لکه دغه رقم حیوان صفته انسان چې کړی لعنت پروشه جهنم ورته غوښتونکی یم.
یعنی دغه کاری چې د دوی هغه کامنټونه ډیر له غصې ډک دي او داسې
ډیر دوی په غصه دي او ډیر هم له دغې پیښې څخه واشینه ښکاري. دغه راز ښایسته جانان په نوم یو اوریدونکي لیکلي دي چې یا الله تعالی نور په خوږ وطن افغانستان کې امن راولي، نه پوهیږو چې په څه ګناه کې یې مونږ نیولې یو، یا لا نور مو معاف کی یا لا نور مو معاف کی. دغسې خوب دې ته ورته باید وویل شي چې د ازادي راډیو شمیر نور اوریدونکو او د ویب او فیسبوک پاڼو کتونکو پر حکومت او د افغانستان په امنیتي، کشفی او استخباراتي ادارو هم انتقادونه کړی دي. حتی د دوی کڅه هم نظریات او کمنټونه چې موږ لرو ډیره یو ډول دي، یعنی انتقادونه
پیښې غندلي.
حتی دا ویل شوی دي چې دغه پیښې غندلي ده. حتی دا هم ویل دي چې د افغانستان د کورنیو چارو په د کورنیو چارو د وزارت په یو کیلومتر کې دغه د ودونو تالار په اورانوس د ودونو تالار وو، او دوی څنګه ونه کول شول چې په یو کیلومتر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخه ونیسي. ځینې له حکومت غوښتنه کړې چې دوی امنیت ټینګ کړي او د دغه ډول پیښو مخه ونیسي، او د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې حکومت امنیتي، کشفی او استخباراتي ادارې پاتې بلل دي.
ډیره مننه کوم حسیب تلاشو د ازادي راډیو د ویب سایټ د برخې مشر لمو سره خبرې کولې. د ازادي راډیو په پښتو او دری فیسبوکونو باندې هم دارنګ په ویب پاڼه کې د خلکو د خبرګونو په اړه باندې د پرونی ځانمرګي بریټ پاڼه چې کوم په غیړې لمو سره ورستي ارقام او د خلکو نظریات شریک کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د افغانستان د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو د کابل د تیرې ورځې د انتحاري حملې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې لیکلي دي چې د کابل د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه په خپور شوي مطلب کې وړاندې راغلي دي چې حمله د میلاد النبی په ویاړ د دینی عالمانو په یو غونډه کې وشوه چې لامل یې له 500 ډېر کسان وژل شوي او تر 80 نور ټپیان شوي دي. په مطلب کې دا هم راغلي دي چې یاد غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د بنیاد لخوا را بلل شوی و چې زیاتره ګډون کوونکي صوفیانو. ورسپانې دی و دینی عالم مولوی مختار مفلح له قوله لیکلي دي چې په دغه غونډه کې پخوانی طالب چارواکو هم برخه اخیستې و، خو مرګ ژوبله ورته نه ده رسیدلې. دا مطلب لیکوال په تیرو څو میاشتو کې دا په کابل کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل چې په دومره شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دنیا خپلواکي ورسپانې هم په یاد حمله خوشینی خود لیکلی دي چې په پیخه کې لسلو ډیرو دینی عالمانو او عامو افغانانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. په ورسپانه کې راغلی دي چې پیخه د کابل د اورانوس په نوم په یو هوټل کې په داسې حال کې شوې چې نږدې زر تنو دینی عالمانو د میلاد نبی په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې راټول شوي وو. ورسپانه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نجیب دانش له قوله لیکلي دي چې انتحاري حمله کوونکي هوټل ته دننه د خلکو منځ ته ځان رسولې او چاودنه یې کړې ده. هیواد دولتي ورسپانې که څه هم د دغه پیښې په اړه څه نه دي لیکلي، خو په ارګ کې د میلاد نبی د تیرې ورځې په غونډه کې د ولسمشر د وینا مهم ټکي راخیستي دي. په مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله راغلي چې په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي یو لامل دا دی چې موږ د نبوي سیرت او لارښوونو نه لازمه زده کړه نه ده کړې. په مطلب کې همدا شان وړاندې راغلي دي چې ښاغلي غنی یادې غونډې ته ویلي چې د خدای د رسول مبارزه د ناپوهۍ او تاوتریخوالي په وړاندې و چې په پیروي سره یې کولی شو هوسا ژوند ولرو. او ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د تل په څیر په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا وسلوال مخالفین به د هیواد په برخلیک حاکم شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس چې امریکایي چارواکي د سولې د مذاکراتو د توجیه لپاره طالبان د یو قدرتمند او نماتیدونکي ډلې په توګه یادوي، وایي چې د افغانستان قضیه نظامي حل نه لري. د سرمقالې د لیکوال په باور اوس پوښتنه دا ده چې لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ولې دغې ډلې ته ماتې ورنه کړه. د سرمقالې په پای کې راغلي سول افغانستان ته یو اړتیا ده، خو نه باید سولې ته د رسیدو لپاره ټول ارزښتونه له منځه یوړل شي او طالبان واک ته ورسول شي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 سپګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدل شي هر چیرته چې یاست. د ویل د چې د نن پروګرام مو تر ډیره پورې د کابل د پرونی ځانمرګ برید په اړه باندې ځانګړی و. نن مو د موسیقي پروګرام هم لدی چې په کابل کې او په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی و. د موسیقي پروګرام نه لرو، نو دغه پروګرام به خبري برخه به تر یو لسو بجو پورې دوام کوي. د کابل د پرونی ځانمرګ برید په اړه باندې د امنیتي چارو له کارپوه ښاغلي یوسف امین زادی سره همدا اوس خبرې کوو. د ټلیفون په کرښه دی زازی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیست. په کابل کې پرون په داسې ځای کې برید شوی دی چې د کورنیو چارو وزارت ته ډیر نږدې دی، ښایي 2 کیلومتره یو کیلومتره فاصله وي. څنګه په دغسې یو ځای کې دا لوی برید کیږي او په دومره شمیر خلک وژل کیږي او ټپیانیږي؟
مننه. ګوري مونږ بار بار ویلي دي دا مجلسونه د مخکې نه پروګرام شوي مجلسونه نه دي چې دښمن یا پاکستان یا د بل کوم هیواد نه راشي او ځان ورته راورسوي، فرصت ورسره وي او دلته بالاخره دا انتحار وکړي. دا مسایل ټول په داخل د افغانستان کې تنظیمیږي او ما پرون د خپل فیسبوک په پاڼه هم دا مسله خپل نظر د هیوادوالو سره شریکولو چې په دغو مسایلو کې په دا رقم خونړۍ بریدو کې هغه کړې یا حلقات لاس لري چې هغه د سولې ترجمن نه دي او په څنګ کې نه غواړي چې دغه افغانستان باثباته خواته لاړ شي یا وي ما حکومتداري درسته شي یا ما دولتداری درسته شي یا ټول ټاکنې درست ترسره شي. همیشه دغه خلق په دې پلمه او په یغه پلمه حتی د رسنیو طریقه هم تعدیدې وي، غوښتنې د قانون پر خلاف دي. د دغو خلکو لاس بولم زه په دغو عملاتو کې، یعنی نه غواړي چې دلته سوله تامین شي، ثبات راشي. د دغو دښمنان دي، دا داخلي علاقات دي، قاړې دي چې انتحاریان هم همدلته ورسره دي، قرارې په کورو کې کینولي دي. بس موقع ته ګوري چې وزارت وایي چې ووزه د عدالت غږ جکته به دغه ځینې انتحاري ورولېږي. نو دا داخلي علاقات دي چې دغه چې د مونږ استخبارات او د مونږ کشفي ادارې او د حکومت لوی اشتباه یا ناکامي پام درک
زه غواړم پوښتنه چې تر اوسه خو څېړنې دقیق نه دي نو تحلیلونه بم داسې وی چې مخکې له څېړنو به وي څه باید وشي په دغه سیاو حالات کې چې جلوګيري وشي فکر کو نه کوي چې د افغانستان مثلا د خصوصا د کابل د امنیت لپاره ستراتیژیانی لډیر وخت هم دغه سیاو شکل دی اوس ورس پر د دوی تاکتیکونه د حمله بدلیږي څه کول پکار دي چې باید دغه تاکتیکونه د دوی د دفاعي تاکتیکونه هم تازه شي تاسو په نظر په امنیتي مسایلو کې دغه څه امکانات شته که څنګه
ګورې د کابل خصوصا د موږ هیواد نور ولایتو تعدیدات مختلف تعدیدات دي نه د کابل څنګه نسبت د نور ولایت نه ډیر زیات دي دلته تدابیر په لوی کچه کې چې د امنیتي تدابیر ورته وایي هغه ته چتر د امنیتي ویل کېږي د چتر د امنیتي په د موږ امنیتي ځواکونو کې چې هغه ملي دفاع وزارت ده د کورنۍ چارو وزارت ده او استخباراتي او کشفي ادارې دي په دغو کې په سلګونه خالیګاوې او سوري پکې دي په سلګونه مشکلات او ستونزې پکې دي چې دا حکومت ونه توانېدو یا دغه چارواکي ونه توانېدل چې دا خالیګاو د غوښتنې تدوی متوجي شي تاسو که فکر وکړئ د کابل په مورد کې تاسو تر اعظم د کابل مورد کې خپل بین المللي ټولنې او د افغانستان حکومت وعده کړی و چې د کابل ښار مو ټول د امنیتي کمرې بنستېږي اته په کوڅو عمومي سړکو کې دا نسبه نشولې او نړیواله ټولنې وعده کړی و چې په شپږ میاشتو کې دا پروسه مو ختموو د کابل امنیتی تدابیر لپاره د وکمر بدونه نو چې د کابل نو وتلی وي باید افراشي و جوشي و هغه تاسو به جوشي و چې تاسو دا کار نه دا کړئ دا کار نه دا شوی او انده چې د اماد استخباراتي او کشفي په ادارو کې کچې ته د نفوذي د دښمن صرف یو چشته زده افغانستان خلکو ته وایم چې د دوی باید متوجي شي دښمن صرف طالب القاعده داعش نه ده ما مخکې وویل چې هغه اشخاص دلې ته پلې چې دوی د اتلس کلنې یا پنځوس کلنې هغه دوی ګټې دلته منافع په خطر کې دي او د دوی شخصي منافع دي ګوري منافع دي دا هم دښمن ده دا هم نه غواړي چې موږ ثبات شلې پاتې راشي
او مننه ژوندۍ او سلامت د امنیتی چارو کارپوخ غلی یوسف امین زادای چې موږ سره په ژوندۍ توګه وغږی دی کور ودان د سیاسي امنیتی چارو کارپوخ غلی زادای او د کابل د پرونی ځانمرګي بریټ پاړه باندې امنیتی په لور خپل تحلیل شریک او ویل چې دغه سه حمله د په نظر البته تر ډیره مسولیت غوډلو ټپلو تو ورګرځي چې په افغانستان کې د یوالي پر ضد کار کوي او همدارنګه د سولې او نورو ملي ګټو په خلاف هڅه کوي
آزادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
ازادي رادیو ته وګستو سم د یو بهرنی راپور د خبرولو وخت را رسیدلې ده د په پاکستان کې په مرګ د محکومې شوې ایساوي خزي چې بیا ورسته راخوش شو بیګونه او پیژندل شو وکیل وای چې آسیا بیبی او کورنۍ باید جر تر جره له پاکستان ووزي سیف الملوک چې د دې وکیل او اوس په جرمني کې ده خبرلارنو ته ویلي چې د آسیا بیبی او دغه کورنۍ ژوند ته خطر پېښ دی او باید جر تر جره ووزي دوی ویلي چې لګانو ادارو هیوادونو سره خبري کړي چې آسیا بیبی او نورو د کورنۍ غړو ته پناه ورکړي په دې اړه پام کړئ اجملان راپورته
په پاکستان کې له زندانه خوشی شوې آسیا بیبی د پاکستان څخه د وټلو په کوم لیدس هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده د خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملوک پروند جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه پاکستاني سوي میرمن آسیا بیبی د چمګاون خزو مقدساتو ته پسپکاوي تورن کړی او له همدې قبل پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی و نوموړي چې اته کالې زندان کې تیر کړي په روسي کې د پاکستان د ستر محکمې لخوا برات ورکړل شو دا سیف الملوک په وینا آسیا بیبی ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیزو هیوادونو ناکامۍ د دې سبب شوه چې نوموړي او کورنۍ یې لا هم له پاکستان څخه ونه شي وتلی مخکې له دې ویل شي و چې د کاناډا، اسپانیا او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بیبی ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي خو سرګند نه ده چې ستونزه چیرې ده د آسیا بیبی مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشی کېدو وروسته خپل هم د سختریزو لخوا د مرګ لګواخ سره مخ او له همدې کبله جرمني ته پناه وړي پرونو ویل هیله مند چې لوېدیز نړیبا د آسیا بیبی د مرستې لپاره اقدام وکړي نوموړي زیاته کړه چې د اروپای ټولنې د غړو په شمول لڅو هیوادونو سره د آسیا بیبي د برخلیک پاړه خبرې روانې دي، خو ډیر جزئیات ورنکړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28مه نیټه 45 کلنه آسیا بیبي چې د 15 بچیانو مور ده له زندان څخه خوشې کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او لتاو تریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لا بایک سختریزي ډلې په ټول هیواد کې مظاهره وکړه او په عام محضر کې د آسیا بیبي د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې آسیا بیبي ته مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړي. د مظاهره چې له تاوتریخوالي سره ملي وي وروسته لاغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره یو جوړ جاړی وکړ، خو پر دې سربېره هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پریکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. آسیا بیبي په 2010 کال کې وروسته لاغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګوندیو ښځو د اوبو پر سر لانجې وروسته نوموړي اسلام ته په سپکاوي تور نه کړه. آسیا بیبي اته کاله زندان ګاللو وروسته وس خوشې شوې او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
د افغانستان د کورونای چارو وزارت وی په کابل کې د پرونی ځان مرګ بریډ د مرګ جوبلی شمیر یو څلور درشو ته رسیدلی دی. د کورونای چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل 50 کسان وژل شوي او 3 تن نور ټپیان هم روغتونو ته انتقال شوي دي. ښاغلی رحیمی ویل چې د پرونی ځان مرګ بریډ په اړه باندې د افغانستان د امنیتي ادارو څېړنې پیل شوې دي. پرون په کابل کې د میلاد النبی په مناسبت یو شمیر دینی عالمان راټول شوي وو چې پرې ځان مرګ بریډ شو او مرګ جوبل ور واوخته. نړیوالو ادارو افغان دینی مانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خنړی ابریت په سختو ټکو غندلې ده. افغان ولسمشر هم دغه ابریت غندلې او په ټول هیواد کې د ملي ماتم امر کړی ده. افغان جرای رئیس عبدالله په پاریس کې دی بعد اروپا د همکاري اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې نن وینا وکړي. د سفر هدف د اقتصادي همکاري او جلبولیت شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افراد او درې بنسټونو بندیزونه لګولې چې د دې وزارت په وینا د یوې ایرانی روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتیلی په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. او نن د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځني غونډه کې راټول شوي او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رای ورکوي. پروګرام ته بیا هم خرغلی اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې د لوګار د امنیتي وضعیت په اړه باندې چې خلکو شکایتونه کړي چې د لوګار کابل لوی لار نه امن ده او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د اوبو د ستونزو په اړه باندې به تاسو ته یو تفصیلي راپور واورو. په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او دا چې څومره جګړو افغان ماشومان ځپلي او دوی بې ځای کړي دي، په دې اړه هم تاسو ته تفصیلي راپور لرو. تر پای را سره پات شي تر یو لس بجو به دغه پروگرام دوام کوي. اوس رازو د لوګر په اړه راپورت د لوګر اوسیدونکو وایي لته روڅو میاشت رئیس د کابل لوګر په لوی لار امنیتي غوښونه ډیر شوی او ځینی وخت وسلوال طالبان سړک تر اوځي او دولتي کسان لګاړو خته کوي. بل لورته د یاد ولایت امنیتي چارواکي وایي د محمد اغي ولسوالي په مربوطاتو کې چاڼي عملیات پیل کړي او هڅه کوي په دې لار کې شته امنیتي غوښونه لمنځه یوسي. نجيب الله الخيل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د کابل لوګر لوی لار چې خوست او پکتیا هم پلازمینه کابل سره نښلوي په ورستۍ و میاشتو کې نام نشوي او حتی وسلوال طالبان ځینې وختونه د محمد اغي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک تر اوزي او دولتي کسان لګاړو خته کوي. د لوګر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي له چارواکو غواړي چې د دغه لارې د امنیت خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي. هغوی اندېښنه لري کچېرې افغان امنیتي ځواکونه دا لار عمل نکړي نو د وسلوالو د تحرکاتو په ډیرېدو سره به په لاره دولتی کسانو ته عادی تګ او راتګ ناشونی شي. د پنجشنبه په ورځ د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکو الیاس نظری آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
په دې لاره کې تقریبا تو میاشت را په دې خوا وسلوال ډلې د سرک سر تر اوزي او یو شمیر خلک کاغه دولتي وي یا خاص تجاران وي ځان سره بیاي په یو نوم او بل نوم زوروي پیسې ترې اخلي حتی وژني. دغه ساحه تقریبا د لوګر د خوست د خلکو لپاره یو پولیس راتور ته جوړ شوی.
د سرور پونو دیاد ولسوالی یو بلوسیدونکو وای چې د کابل لوګر سړک ځینی وختونه د وستوالو پلاس د مسافرو د خکته کولو او د هغوی د وجلو شاهد وی.
امنیتی لحاظ بالکل داسې خراب ده چې پس له درې بجو ده خلک نشي کولی چې سړک تګ راتګ وکړي، ځکه چې امنیتي مشکلات دومره ډېر په هر ساحه کې طالبان وځي، خلک له موټره کښته کوي. دوه درې ورځې مخکې دلته زموږ په اته بجې له دغه پمپ له ساحې څخه نفر کښته کوي کوز په پټو کې دواړه په شهادت ورسوو.
آزاد خبریال متی الله سرور وایي د محمد اغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې دولتي کسانو ته په ډېره راتګ او راتګ ډېر مشکل دی.
تګ او راتګ د دولتي کسانو واقعا د اندېښنې وړ ده، او دوی نشي کولی چې مثلا تګ او راتګ وکړي، او یا هم که تګ او راتګ کوي مجبور دي چې امنیتي کمربند خپل لوړ کړي، او یا محافظین ډېر کړي چې د لارې نه تګ او راتګ وشي کولی. که چیرې دولت په دې اړه توجه ونه کړي، د دې شاهدان به موسو چې یو وخت به داسې حالت ورسیږي چې د لارې نه تګ او راتګ به هم څوک نشي کولی.
د ولایتي شورا غړي د کابل لوګر د لوی لارې د ناامنیو مهم لامل د دې لارې په مسیر کې د پرتو ځواکونو ترمنځ نه همغږي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي
اساسي مشکل دا دی چې په یو نقطه کې پولیس محلي دي، بل منطقه کې ملي اردو دي، او بل منطقه کې پولیس شهرا دي، بل منطقه کې پولیس ولسوالي دي. نو دلته یو اماهنګ پروګرام نشته چې یو کنډک شهرا جوړ شي، دا ټول مشکلات به رفع کیږي. هیڅوک هم بیا نسي کوي چې دا خپل بهانه وکړي چې دا منطقه فلاني پورې مربوط و، دا ما پورې مربوط نه دي. دا یوازنۍ د حل لار دي که دولت غواړي چې دلته د لارې مشکلات حل شي.
بل لوري ته د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې د یاد ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې چاڼي عملیات پیل کړي، او ځینې کلي د وسلوالو له شتون څخه تصفیه شوي دي.
تیرو دوه ورځو را په دې خوا په محمد اغې ولسوالۍ کې زموږ چاڼیز عملیات پیل شوي چې تر دا مهاله یې ښه نتیجه ورکړي. ځینې سیمې او کارجات یا کلي له وسلوالو څخه پاک شوي دي، ځینې مشکوک کسان مو هم نیولي دي.
یاد دیوی د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ د پلازمېنې کابل په 28 کیلومتره کې پرته ده. د دغه ولسوالۍ واغجان، سرخاب، زرغونخار، پل قنداري، احمدزی و کلا او نوري هغه سیمې دي چې د وسلوالو فعالیتونه پکې تر سترګو کیږي. د روان مریض کال په سپرلي کې د کابل لوګر د لارې په واغجان سیمه کې د لوګر د واري مرستیال او ویان هم د وسلوالو په برید کې وژل شوي ول.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو کونړ ته د کونړ په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو مسولین وایي سږ کال د منی موسم کې غواړي په یاد ولایت کې په 800 جریبه ځمکو د مالټې، نارنجان او لیموانو باغونه جوړ کړي. دوی وایي په تیرو دوو کلونو کې په 2000 جریبه ځمکه د یادې میوې باغونه ایجاد کړي چې ښه نتیجه ورکړې ده. روح الله انوري ته بغاک شو.
په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په خوایې په ولایت کې یوازې د پسرلی په موسم کې نیلګي کینول کېدل، خو دوی اوس هم د پسرلی او هم د منی په وخت کې باغونه کینوي چې په روان منی کې به په 800 جریبه ځمکه کې د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي.
پسرلی بیل نه حل شانی او منی بیل نه حل شانی، او سکالې اوس په دغه موسم کې منګه 800 جریبه ټارګټ ورکړی او د قانونم آماده دي. په دغه کې منګه ته محدودیت ته منځه وړې دي. زمونږ بزګران چې څومره باغ جوړی په دې کې محدودیت نشته.
هغه وای هر کال د بهرنۍ او ګوندې هیوادونو څخه افغانستان ته د 2 میلیونه میټریک ټنو په اندازې مالټي، لیموان او نارنجان واردېږي. اوس دوی غواړي چې د خپل باغونو په جوړولو سره د دغه وارداتو مخاوني سي.
او بل استراتیژیکه نقطه دا ده چې افغانستان ته 2 میلیونه ټنه سترس بې کیفیت د همجواره ممالک نه واردېږي چې د دې تخمین او اټکل دا دی چې د 3 میلیارډ ډالرو په خوښه کې دې کې بزنس کیږي چې زمونږه نېشنل جی ډی پی یا زمونږه ملي اقتصاد کې خورا بلیک مارکیټ پیچکاری کړی دی. نو د دغې د مخنیوي په خاطر باندې او د دې لپاره نو دې ته مو جدي پاملرنه کړې ده.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار په خلکو غږ وکړ چې باید په خپلو ځمکو کې باغونه ایجاد کړي او میوه د هیواد دننه او بهر ولیږي.
ما ټول دهقانانو ته ټول مالک مالکین د ځمکو ته څوک چې ځمکې لري هغه ته مو مشوره او توصیه داده چې باغونه جوړ کړي او داسې باغونه جوړ کړي چې د دنیا مارکیټ ته ورولېږي. د دنیا هم په دې باندې پوښي چې افغانان په دهقانۍ کې په زراعت کې په علم کې په ادب کې په هر څه کې مخکښ دي، خواري کوي، زحمت وباسي. تاسو د خواري او زحمت نتیجه دا به یو خپل اولادونو فامیلونو ته ګټه ورسیږي. لبل خلک طرفه به کومر تقویه کولو کې به راغند رول ولوبوي.
خلک هم په دې خوخت چې ورته د حکومت لخوا دغه ډول ګټور کارونه تر سره کیږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
نو می رحم الله د لاوړه د ولباغ اوسیدونکو یم. مالټي د لیمبوان د شین د روان د انسان نالوی د قانی بک شنو اوس الحمدلله ټماټر راغلی په سبزی د چکم سبزی هر څه ډیر ستاره او موږ ډیر خوشاله. بس غواړو دغه بوټي وکړو، لیمبو را درشي، مالټا را درشي، نور داسمه وجاتی چې موږ د کامیابی راکې، موږ د زموږ اقتصاد به وړه کې، موږ د مخکې بوزي.
نو می فاطمه احمد اوس تقریبا 15 شپږ جره بزمه کړه سره وس غواړم پاغه کې دا خبر نارنج یا د مالټي باغ کینو پیداخه نور څه فائدہ دومره لري لکه څومره چې دا فائدہ کوي نه نور سبزیانو په نسبت د دې حاصل خدي.
د کونړ وسیدونکو وای ک چیرته په ولایت کې د باغداري چارو ته پاموشي نو د هر ډول میوه بوټي دلته خو د کولې شي او خو حاصل ورکوي. نه یوازې دا چې د دوی اقتصادي ستونزې به ورسره هواري شي، بلکې د هیواد د اقتصاد په خوالی کې به هم رغنده رول ولوبوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښته د نومبر په شلمه چې د لړم د میاشتې لنوشتمې سره برابر ده. د ماشوم نړیواله ورځ ون منځل شو کډ سم پتیرو نګدی اتل سکرونو کې په افغانستان کې ډیر زیات پیسې ولګي د خوب تعلیمي روغتیا او نور برخو کې د افغان ماشومان اساسي ستونزې لام پر ځای پاتې دي. هغه ستونزې چې افغان ماشومان ورسره لاس او گریوان دي ډیر زیات څېړنه غواړي. خو احمد تکل په یو تفصيلي راپور کې د هغو ماشومان وضعیت څېړلی چې د جګړو لقب له خپل مینو پر خودو تاړ شوی او لدی خطر سره مخامخ دي چې افراطي وسلوال او جنایت کاریډلی د جګړې لپاره استفاده کړی.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200,000 افغانان د جګړو لقبل د خپل مینو پر خودو ته اړ شوی دي. پر دې سربیره په 2013 کال کې د درنو جګړو او وچکالۍ لقبل نږدې 500,000 نور خلک هم پر دې شمیره ورزیات شول. خو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي وروستی 500,000 بدلیدونکې شمیره ده او اصلي رقم هماغه 1.2 میلیونه یا 200,000 دی. دا وزارت وایي چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو ماشومان له ډیرو ګواښونو او له هغې ډلې په جګړو کې د استخدام له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو شمیر څومره دی دقیق ارقام نشته. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د صندوق یونیسف چارواکي وایي اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې په سلو کې 16 نجونې او په سلو کې 40 هلکان دي. افغانستان د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په 1949 کال کې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون د ټولو موادو د تطبیق او په هرو 2 او 5 کلونو کې ملګرو ملتونو ته د خپلو اجراتو د راپور ژمنه وکړه. په دې او ورپسې دوره کې چې د طالبانو رژیم واکمن شو افغان ماشومانو خورا زیاتې ناخوالې ولیدلې. خو د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته هم د تمې خلاف د دوی په وضعیت کې د پام وړ بدلون رانغی. افغانستان بې وزله هیواد دی او ماشومان هم په طبیعي ډول په ناوړه روغتیایي شرایطو کې ژوند کوي. لزدا کړو بې برخې دي او د یوې مړۍ ډوډۍ د موندلو لپاره درانه کارونه کوي، خو اوس تر دې لوی خطرونه هم ورته متوجه دي. د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ډلې او جنایتکار بانډونه په کمین کې دي چې ماشومان څنګه استخدام کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې له دې کبله په وار وار اندېښنه ښودلې چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او حتی د افغانستان د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې ماشومان استخدام شوي، خو دې ټولو ډلو دا ادعاوې رد کړي دي. مګر آیا په دې وسلوالو کې د جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو ماشومان هم شته؟ ډیری کسان چې په دې راپور کې خبرې ورسره شوي دا احتمال نه ردوي. د یونیسف ویان احمد جان نوزادی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له ښوونځي او زده کړو بې برخې کېدل یو مهم علت دی چې له ماشومانو ناوړه استفادې ته امکان برابروي. ښاغلی نوزادی وایي چې یونیسف له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري.
کله چې موږ په مملکت کې مثلا 3.1 میلیونه ماشومان لرو چې هغه ښوونځي ته لاسرسی نه لري، هغه په داسې حال کې چې د کور د باندې ماحول یا چاپېریال دومره خراب دی چې که چیرې ماشوم په هغه کې پاتې شي نو یا باید دغه نه په نظامي دغه کې بچنه استفاده کړي او یا به دغه نه په نورو نامشروع کارونو کې لکه د مخدره موادو قاچاق او نور شیانو کې به د همدغه ماشومان نه بیا سربازګري کې اولادو نه استفاده کړي. په همدې خاطر باندې دا زموږ لپاره ستر اندېښنه ده.
ښاغلی نوزادی وایي همدا علت دی چې یونیسف د افغانستان له حکومت وسلوالو مخالفینو خلکو او نړیوالې ټولنې غواړي چې له ښوونځیو څخه بې برخې ماشومانو ته د تعلیم د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې د ملګرو ملتونو ادارې او نورې مرستندوی ټولنې بې ځایه شویو ماشومانو ته د تعلیم، روغتیا او نورو اسانتیاو د برابرولو لپاره په ګډه کار کوي. خو ښاغلی نوزادی د دې لپاره چې ماشومان د وسلوالو ډلو لخوا استخدام نشي د کورنۍ ونډه اساسي او مهمه بولي. په ټولنیزو او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری وایي چې په ټول افغانستان کې خو په تیره په شمال کې د ځینو زورواکو د زور زیاتی له کبله ډیر خلک بې کوره شوي او دې ته اړ شوي دي چې نورو سیمو ته کډه شي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن شینواری وویل چې د پخوانیو حکومتونو د نه پاملرنې له کبله د وسلوالو مخالفینو یوه برخه د بې ځایه شویو کورنیو له ماشومانو څخه جوړه شوه.
په داسې حال کې چې دولت خپل پاملرنه د دوی نه اړولې و د دغه ځوانانو نه چې د خپل سیمو نه بي ځای شوي دي او دوی د عدالت غوښتونکي او دوی مجبور شوي چې داسې یو ځواک ته پناهي چې هغه سره هم قدرت شته هم وسله. د دغه موقع نه طالبانو هم خپل ګټه پورته کړې او په خپل ځواکونو کې د دغه بي ځای شوو کورنۍ او د ځوانانو نه سربازګيري کړې ده.
د افغانستان په شمال ختیځ کې یو جګپوري په خوانی چارواکي چې لا هم په حکومت کې مهمه دنده لري ازادۍ رادیو ته ویل چې په شمال کې د خپل سر وسلوالو ډلو قومندانانو د ځینو خلکو ځمکه او جایدادونه غصب کړي او ځکه یو شمیر کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د مقام چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې، تخار، کندز، سمنګان، فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونه په ځانګړي ډول یاد کړل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د هیواد ټول ولایتونه یا کورنۍ بې ځایه شوي کډوال لري او یا د هغوی قربانه دي، خو تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه شوي په پلازمینه کابل او ننګرهار، بلخ، هرات او کندوز ولایتونو کې استوګندي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کورنۍ ماشومان او تنکی ځوانان په تعلیمي، روغتیایي او ټولنیزو برخو کې پر پراخو ستونزو سربیره له دې ګواښ سره هم مخامخ دي چې وسلوالې ډلې په خپلو لیکو کې استخداموي. ښاغلی جرأت وایي دوی نه یوازې د تروریستانو بلکې د خپل سر وسلوالو ډلو لخوا هم د جنګیالیو په توګه استخدامیږي.
چه در قسمت تربازگیری و چه هم قربانی جنگ
هم جګړې ته د استخدام په برخه کې او هم د جګړې د قربانیانو په توګه کورنۍ بي ځای شوی هم له افغاني ټولنې مستثنا نه دي. کله چې یو کورنۍ بي ځای شوی افغان ډوډۍ د څښاک کوبه او روغتیایي امکانات ونه لري، د هر ډلې لخوا چې وهڅول شي که د مفکوري او عقیدې لپاره نه وي او یوازې د یوې ګولۍ ډوډۍ او تنخوا لپاره هم وي، بیا هم له دې ماشومانو څخه بې له شکه د وسلوالو مخالفینو او د خپل سر وسلوالو د بېلابېلو ډلو لخوا د جنګیالیو په توګه ناوړه استفاده کیږي.
د 1959 کال د نومبر په شلمه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د ماشومانو د حقونو اعلامیه تصویب کړه او په 1989 کال کې په همدې ورځ د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو د برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله ببرکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا د استخدام له احتمالي ګواښ سره مخامخ دي.
داخلي بې ځایه شوي کورنۍ چې هغه حقونه چې دي دوی د صحت په اړه باندې دي، دوی د ښوونې او روزنې لپاره دي، دوی نور په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی ونډه ده، متاسفانه دوی د دغه حقونو څخه محروم دي. په دا چې دوی ناچاره دي چې د کورنۍ لپاره دوی ډوډۍ پیدا کړي، اکثریت یې د دې د خاچاق د اختطاف په مسلح قواوو کې د دې جذبول دا خطر شته چې حتی په هر ځای کې جذب شي او ښکېلې ډلې د دوی څخه د جنګ استفاده وکړي.
د ماشوم نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې نړیوال د ماشوم د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوی او د ماشومانو د وضعیت د ښېګڼې په برخو کې کار وکړي. د نومبر شلمه له همغې ورځې وروسته مهمه ورځ شوه. له 1990 کال راهیسې کورنۍ د ښوونځیو او وړکتونونو ښوونکي، ډاکتران او نرسان، دولتي چارواکي او مدني فعالان، د مذهبي او ټولنیزو چارو مشران، رسنۍ او حتی پخپل ماشومان او تنکی ځوانان د خپلو مسؤلیتونو په چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو لپاره په ډیر څه مکلف شوي او ډیر څه کولای شي. خو هغه څه چې افغان ماشومانو له دې ټولو تبلیغاتو او هلو ځلو ترلاسه کړي تقریبا په نشت حساب دي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
ازادي رادیو ته وګاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درنګ په ازادي رادیو دات کام ویب پانه کې هم اوریدل شي. د هر ځای کې چې یاستي او د ازادي رادیو پروګرامونه ته د سهار لو د مخام تر و پورې غوښني ولا شي. هم درنګ د کله چې د ازادي رادیو پروګرامونه ختميږي د وی او ای د امریکا غشنا رادیو پروګرامونه هم په همدغې څپه باندې چې موږ نشرات لرو پیلېږي. اوس برا شو دغه پروګرام وروستي مطلب ته د اوبو په اړه باندې ده. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان کې د اوبو د سرچینو کمښت یوه عمده ستونزه ده. بل ستونزه د افغانستان د اوبو د کنټرول په اړه ده چې ویل کېږي ډېره برخه اوبه بېل دي چې په افغانستان کې دننه استفاده ترې وشي نورو هیوادونو لاغې ډلې پاکستان ته ځي او په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د افغانستان چارواکي وایي چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې دننه د اوبو لپاره بندونه جوړ شي. دغه ستونزې او د اوبو په اړه نورو مسلو او لنجمنو مسایلو په اړه باندې احمد شیبار یو مفصل راپور جوړ کړی چې هیله ده تر پای واوري. په همدې سره زموږ تاسو خدای په معنی اخلم. ښه ورځ ولرئ.
افغانستان سره د هغه اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیش. د افغانستان د برښنا ریاست عمومي رئیس امان الله خالب ازادي راډیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمیر بندونو د جوړېدو چاره پټه په دری دلی دي.
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولش بانک بته
بانکونو مخته کاره ویلی ک په افغانستان کې تاسو بند جوړوي او لمخ څخه پیسې اخلي نو تاسو باید له پایاناب هیواده اجازه واخلي چې اعتراض نه لري. گاونډیان هیڅ کله پرسمی ډول د بندونو جوړیدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي. او د کونړ د شال او څاګي د بندونو په څیر بندونه 500 میلیونه او 200 میلیونه ډالر پنګونه غواړي.
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبی کې ویغونډه تر وبلل پر ګډ او بو خبري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګیا او شال بندونو په جوړېدو کې نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستانی پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ، همغه و چې نړیوال بانک په شا شو. د پاکستان په باور که چېرته د کابل پر سیند بندونه جوړ شي، نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د اوبخور درې سیستمونه اغېزمن شي چې له دې سره به نږدې 2000 ایکړه ځمکه شاړه شي، یا به یې اوبه دومره کمې شي چې بیا به دغه څلور فصل ځمکې یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي، چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، دلته جنګونه وویل شوه. ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالت ځي، او سیلاب هغوی وړي، ځمکې وړي، خلک یې وړي، کښتونه ورخرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورمی سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی، خو په تیرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بیلابیلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی، او هر ځل دا کمپنۍ بیرته په شا شوي دي. ډېر ښکاره نه ده معلومه شوې چې د څه دلایلو له امله قرارداد کوونکو کار پرېښی دی، خو په تیرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند جوړېدو هڅې شروع شوې دي، تر ننه 40 تنه ساتونکي د دې نیمکاره بند ساتنې پر مهال وژل شوي دي. تیر میاشت افغانستان د اوبو برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ، او هلته یې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دې بند چارې به ډېر ژر بیا پیل شي.
د مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. انشاءالله د قراردادي وعده کړی ده چې ماشینري بیرته عمل ته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر څلورو میاشتو کې له خیره اصلي قراردادي چې ساختمان کوي به راولو، موازی به هم کانال کار شروع شي او هم د بند.
د پاکستان لور ته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. USAID پر دې سیند د پاکستان لور ته د ګومل زم د وبخوار بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پانتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پانتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي وایي چې د ملي وحدت د حکومت له پیل راهیسي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د USAID په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي.
د امریکا سفارت د کورونه مخکې شروع کړې دي، یعنې تخنیکي مطالعات شروع کړې دي، او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې چې دوی لپاره شې دغه ارقام کې نور کورنو کې دوه پاره کوچنۍ پروژې په واټ کړی دی شروع شوې دي. دوی د توګ درې کور ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځنه چېرون کښته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي، هغه ځنه د پاکستان دي، ځنه د مثلا دوه درې کس د افغانستان هم خبر یم.
مایار زیاتوي چې د هڅې تر ډیره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په 16 اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبرې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې په خرج منه کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي اوبه لرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو مقتدا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپل وړتیاو سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې مځکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نشي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پانتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا لري، وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي مځکې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې ابي ځمکو ته ورکړل شوې دی، هغه باید یو چونکې دا یو شریک وبه دي، شریک او زیدي، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. وس چې دا چې افغانستان په حالاتو کې تیرو ډیر څلوېختو کلو کې نو توانېدلې چې خپل طبي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو غونډي مملکتونو د نه استفاده سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړي دي، او اوس دغه بانا غوي ته جوړیږي چې دغه وبونه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډیر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1980 میلادي کال کې له نوې ډیلی سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلی سره لانجه هوارولی شي، له افغانستان سره ستونزه پسه کېده. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وی چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخله یو اصلي علت و بودی او افغانستان له هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کوو، مالا د ډیورن پرستات دي، ولی کله چې موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورن په استقامت تر داخليږي، دا کوم وایي چې تاسو تر دغه چې پر دې استفاده او کړې د نورو وروسته بندونه پکې جوړولای شو. د فکر وایي چې دومره مقدار اوبو درخلي، مالا دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
افغانستان دغه اوبو ته چې د پاکستان خواته بهیشي سخت ضرورت لري. د افغانستان ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. ملګري ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2,200,000 افغانان وچکالۍ اغېزمن کړي دي. د یوې څېړنې د اټکل له مخې تر 2025 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخې ستونزې رامنځته کړي. که چیرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري، نو څه باید وشي چې ستونزه حل شي؟ د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وایي درېمګړي ته باید مخ واړول شي.
منځګړتوب باید ملل متحد یا نړیوال بانک وکړي، لکه څنګه چې نور ملکونه سره شوی دی. خو د افغانستان نیازمندي دغلته مهم ده چې باید تخمین شي او په دې باره کې بحث وکړي.
له کندهار، زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته اوبو بهیشي. د افغانستان جنوب لویدیځ حوزه هم وچکالۍ ډیره خواره کړې ده.